راغلی کوم څه چې ورځ مخالي تیر نه سي. نو ما غوښتل ته ولاړ نو بیا استاد مو هغه ویل چې تاسو ورکی نه وباسي زه به درس درته وایم تاسو املا ولیکئ. نو املا مو ولیکل کله چې املا خلاص شو استاد کله پارچه کتلې نو ما چې پارچه وروړله زما پارچه بیرته ما ته پر میز باندې راکړل. کوچنی وم چې دا دي خپله نه دي لیکلې دا تا د کتاب دروې لیکلې دي. ما خپل استاد نه ویلي لیکلې خپله مې تاسو ویلې املا خو یاد مې لیکلې دي نه کله هیڅ شی مې نه دي کړې. نو دا هغه باور نه راتلې چې تاسو ډېر په کښته سیمس کې تاسو مې داسې املا لیکلې ده چې هیڅ غلطي نه لري. نو پښتو مضمون سره مې علاقه ډېره وه او هغه مې ډېر ښه زده کړي. کله لوړ صنفو ته ولاړم نو په لوړ صنفو کې بیا جغرافیا مضمون مې خوښې دي او د دې تر څنګ د انګلیسي ژبې سره مې هم ډېره علاقه درلوده.
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي.
بله اوس مې زده ده.
اوس راځنې دار ته وایا د کارونو په اړه مو یادونه وکړه د ښوونځي دورې په اړه پانتون مو هم یاد کړو. په دې دورې کې حتما کور کې بم کله ناستې کور کارونو ته به هم لاس ور وړې وي. څه دې کور په کارونه کې زده دي؟
بله د کور کارونه خو طبعا چې کوله به مو هماغه د مکتب د دورې څخه د کور په کارونه کې مې ټول کارونه مې هغه زده دي خو اشپزي کې لږ تکړه نه یم ځکه چې ډېره مینه نه کړې ځکه وظیفه وه درسونه به وه چې کله به کور ته راتللو نو اشپزي به د وخت سوي وه یا به مې خور کړې وای به مې مورجانې کړې وه. نو اشپزي کې ډېره تکړه نه یم. نور کارونه لکه صفاکاري جارو کول دي کالی مینځل په دې کې شیم.
اتمن خوندې به کور کې کارونه تقسیم کړي وي چې درته په کار کې رسیدلې دي؟
بله او رواج خوند داسې د کندهار دلته کندهار کې د کورنۍ ژوند چې دی همداسې سي ویش پرېږ دي. نو موږ په کور کې چې دی دا چې یوازې مور مې دا خوندې مې دي نو هغه خوندې مې ویش مو نه دي ښه چې هر کار هر یو یې په مخه ورلی هماغه کار وکړو. خو بیا هم چې را رسېدلي هغه داسې ګډ کار چې لکه کالي مینځل په دې کې برخه اوښته راخلم د کور جارو کول جارو کوم هم
عموما هغه نجونو سره چې ما خبرې کړې دوی چې له کور نه بهر کار کوي جارو کول ته زړه ښه کوي. نه پوهېږم چې یا حتما جارو کول او صفاکاري اسانه ده یا دا داسې کار دی چې هر وخت کېدای شي زما په ان باندې ځکه چې ما چې کومو ژورنالستانو لیکوالانو سره خبرې کړي ټول علاقه لري چې جارو وکړي کور صفا کړي او اشپزۍ نه ټولې تختي. په کندهار کې د افغانستان په سویل کې دغه د لاسونو په لاسونو باندې ګندل خپک دوزی او خیاطي دغه شیان ډیر رواج دی او ډیر خسته خسته غاړم جوړي. تاسو په کور کې طبقه استعداد لري یا کورنۍ کې داسې څوک شته چې دغه لاسي کارونه کوي؟
بله زه خپله نه مینه زده لاسي کارونه ورشته هم د کندهار شو دي چې دی ماشاءالله ډېر ښایسته خامه کوي چې ډېر مشهورم دی خارج تام د دې خامکونه چې دی هغه ډېر زیات دلته غاړي جوړي خارج ته هم استوي د لیا کندهاران طبعا چې غاړي ډېر اغوندي د لاسي غاړي. نو زما خپل نه دي زده خو مور مې چې ده په دې کې ډېر ښه مهارت لري چې موږ کوچنیان وو هر اختر ته به زما مور به پلازان ته به مې غاړه جوړوله لاسي غاړه چې اختر به راتلي نو د وخت به یې یوه لاسي غاړه ورته جوړه کړې وه. دغسې چې زما څنګه په یادېږي دا یو دوه درې اختر دوه کاله درې کاله اختر یې نه دي ورته جوړه کړې نور به یې هر اختر ته خپله وې لاسي غاړه ورته جوړول. که څه هم په بازار کې به وه دا به خوشاله چې د دې چې به کار پاتې سي نو شو دا زما پلان ته به لاسي غاړه جوړول نخته به پات.
اوس راځم د امر ته وای په کورنۍ او کې کله چې انجنیر تعلیم کوي او بیا په څنګه کې وظیفه کوي یو څه ستونزمنه وي چې کورنۍ کې ورونو ته پلار ته قناعت ورکړي چې هغه ته اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستاسو لپاره دا څومره ستونزمنه و چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تاسو په دغه برخه کې همکاري وکړي ټول ورځ به هر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو عکس مل ساده دغه کار په وړاندې څو؟
بله د کوچنیوالي څخه تاسو خبره چې دلته کلتوري فرهنګي ټولنه د نجونو زده کړو ته خوځې ډېر زړه نه شکوي خو زما مورجانې چې هغه د داس کور څخه راواده سوي وه چې هغه د هغوی کورنۍ چې د هېڅوک هېڅ هم د هغوی په کورنۍ کې زده کړې نه دي کړې ټوله بې سواده دي. خو زما د پلار خوا چې کورنۍ چې وه هغه بیا ټوله سواداره وه. نو د کوچنیوالي څخه مې انا جانې چې ژوندۍ وه د مور مینه خوشېدل ډېر چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې زما لورې چې دی هغه باید ما سره په کور کې د کور کار وکړي واخه راکه دا کارونه باید را سره وکړي. خوانه جانی به ما هر وخت کوشش کوي چې موږ د باندې مکتب ته ولاړ شو، سنټر ته ولاړ شو، چې هرڅه په دې وځي چې کړه زمينه موږ ته مساعده ده. نه نه جانی به موږ کوشش کوي چې موږ هرڅه ولاړ شو، وخت موږ یې ځای کړ نه سی یو څه زده کړو. نو بیا مې انا جانی مې په مخ کې واغې ټول ته کې ناسور کړی و، ځکه چې د کور مشره و. نو هرڅه یې به خبره منله د پلار خو مې تابند خپل هم خوشېدله، خو یوازې به مې مور لږ څه یعنې هغې کور پر کار باندې ټینګار ډېر کوي. نو بیا به مې انا جانی په مخ کې واغې کې ناس ورکړي. بیا وروسته مې مور هم د دې زما د پلار دې سره په ژوند کولو باندې عادت شوله. اوس تر ټولو بیا هغه ډېر خوښ یي چې نور زده کړې هم وکړم. نو سخت وه او بیا داسې وه چې کله چې مې کورنۍ راضي شوله، یعنې تر مکتب تر دورې پورې ورسېدم، بیا چې ما غوښتله یعنې زه د مکتب په لسم سنس کې وم چې ما یې دنو کړل، چې ما د راډیو سره کار شروع کړي. په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غړي دومره مشکل نه درلودي، پلار مې هېڅ مشکل نه درلودي، خو مشکلات چې وه هغه د شاوخوا خپلوانو څخه وه. لکه مثال د اماګانې وې، ماماګان به ودي به وه، خو دا نه خوښېدله چې زه په راډیو کې کار وکړم. نو بیا هم چې د چا خپل مور پلار په مخ کې به ډېر زور نه باندې رسېږي، خبرې به یې طبعاً کولې، خو پانې ډېر نه ورته کوي. او زما چې علاقه ډېر ورسره وه، ما خپل کار ته ډېر پام کوي، نو ومې کولای سوای چې هم پوهنځي ووایم، هم داسې پرسنې کار وکړم.
اوس راجانې که په دې اړه راته ووایي چې کله چې په ټولنه کې کار کوي او زحمت باسي، معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې لخوا یو څه عکس العمل وي، تاسې چې کله کار کولو سره چې دغه پیسې سړی ګټي، بیا لږ دا کار خوندور وي ورسره، نمرنې معاش دې څه وخت اخیستی و؟ هغه وخت کې پانتون کې چې وي څه دې په اخیستی و؟ چا دې ډالۍ وړې وه؟ هغه زموږ کورنۍ و کې خو داسې یو بل دود هم ده چې څوک نمرنې معاش واخلي بیا ور شیرني غواړي. څه دې شیرني کې خلکو ته ورکړی وه؟
بله رښتیا هم ما خپل نمرنې معاش چې وو بخښلې ته الارم زنګ دې چې تاسې. بله
اورم اورم، به تاسې ته ما ورکړي. خیر ده.
بله ما کله چې لومړی وخت مې د میرمن راډیو سره شروع کړل، نو داسې دلته البته د نور ولایتو په رسنۍ پوره معلومات نه لرم، خو په کندهار کې محلي رسنۍ داسې دي چې د دې معاش ټاکل شوی ډېر کم دی. یعنې که نیمه ورځ ته په رسنۍ کار کوې، که تام څلور پنځه خپرونې پر مخ باندې یوسې، درې نیم زره به دې معاش وي. که پوره ورځ کار کوې، اووه نیم زره به دې معاش وي، چې دا بېخي ډېر کم دی د کار په مقابل کې. خدا چې ما لومړی وظیفه وه، او نو ما ته یې بېخي هغه اول معاش چې و هغه اووه نیم سوه افغانۍ مې چې را یې کړلې، نو هماغه چې را کړلې کور ته چې راغلم، انا جانه مې هغه وخت کې بیا فال شوله، نو خبرې و دا یې سم نه شوی کولای. بیا مې اول معاش وخت یا اول مې راوړې خپلې انا جانې چې مې ورکړې کسامه دی، خو سنسره و په ځای پته ونه یې غوښتله. خو یعنې ما دا ښه وګڼل چې ډېر زحمت یې را سره کښلې دي، او ما سره هر وخت درېدلې ده، نو هماغه لومړی معاش مې راوړې هغې ته مې ورکړې.
او کورنۍ دې شیرني کې چای راوړي و؟ دا خو ډېر عام وي چې ته باید وظیفه دې اخیستې ده، معاش دې اخیستې، ستا لومړی معاش د اوس بتمن سره راوړې.
بله نو داسې و چې بېخي اووه نیم سوه افغانۍ خو هېڅ نه، چې په هغې باندې دې شیرني هم راوړې نو ډېر کم و. بیا مې په هغه کې شیرني نه ورسره راوړله، خو په نورو معاشو کې تر اوسه چې وظیفې مې کړې دي چې معاش واخلم، بیا د هر یو شیرني جلایي کشر ورور مې دي تقریبا د یوولس کال دي، نو چار معاش واخلم د ګورو د مخه هغه ما ته راځي وایي ما شیرني خو تا ول ژر راواړه. زه ورته وایم زه هر میاشت معاش واخلم، نو هر میاشت به لازم تا ته شیرني درکوم. وایي اوس ما شیرني شته.
بلکل ماشومان کور کې همداسې نازولې وي. اوس راجانې مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوه نجونې وي، او له تاسو نه ښکته صنف کې هم یوازې یوه نجلۍ وه. دا چې د افغانستان په سویل کې همدارنګه په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د نجونو حضور چندان خوندور نه و، او تل به کمرنګه و، څومره تاسې ته سخته وه چې د دغو مرالکانو په منځ کې درس ووایې؟ او هلته په صنف کې درس ویل څلور کاله تېرول، د دې په اړه راته ووایه.
بلې ډېره سخته وه رښتیا هم. تاسو راسې د نږدې کندهار پوهنتون وویلې، بېخي خو نجونې په کښې لږ دي. بیا چې نو پوهنځي ته ولاړو، نو اول صنف مې په یاد دي چې ژورنالیزم پوهنځي ته تقریبا یو سل او یا هلکان کامیاب شوي وو، او موږ یوازې دوې نجونې وو. نو چې لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم، نو د سفینام کارونه مې پلار جان وختي خلاص کړي وو. لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم، نو دغه دوای مې کولای چې خدای ته خو وکړي چې زه ولاړ سم یو دوه درنجنې خو کامیاب شوې وي. یعنې زه په دوه درنجنو لا خوشاله وم چې زما سره کامیاب شوې وي. هغه به راسره وي. یعنې شرایط مخکې ما ته معلومه چې کندهار پوهنتون کې نجونې ډېرې کمې دي. نو چې ولاړلم نو یو دوه نجونې راغلي وې. زړه مې ډېر خوشحاله شو چې دا دوه نجونې راغلي دي. بیا په لومړي سنف کې وو چې موږ دا دوه نجونې وو یو کلاویا دکان وو. نو د سنف جوړښت مو هم داسې وو چې هغه چوکیان چې سر په سر نه پتې داسې سټریپایسټر داسې وو چې سنف ته ننوتلم سترګې مې یو رقم تور وخوړې. ماشاءالله دومره ډېر الکوان وو. استاد ولاړ وو او موږ یوازې درې نجونې وو. نو لاسونه مې مرېږدېدل، پښې مې هم مرېږدېدلې. یعنې بېخي ډېره وخت وم د پوهنتون په لومړۍ ورځ باندې. سو ولاړلو په بیا داسې وو چې هلکان نور موږ سره بهېدله. موږ درې یعنې درې نجونې وو لومړۍ سنف کې. بیا ودې د مخ چوکۍ موږ ته به یې خالي پرېښې وه. هلته به څوک نه کښېنستله، نور به چوکیان کې به کښېنستلی سوی. نو بیا زموږ چوکۍ به معلومه وه، همهلته به کښېنستلو. بیا یو سمستر دا درې نجونې وو. نو بیا هغه یو هم سنفي چې مې وه هغې واده وکړي، هغه به لاړل. نو بیا څلور کاله همدا دوې نجونې پاتې شولو. بیا دلته د کابل پوهنتون په رقم یا هم د هرات پوهنتون په رقم نه دي. یعنې شرایط سخت دي. استادانو به هم ډېر دا خوښوله چې د نجونو مخ باید پټ وي. نو موږ هم په پټ مخ باندې به څلور کاله پوهنتون وویل، نکاب به مې کړی وو او د سنف په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه پکښې اخیستل دا دلته ډېر کم دي. یعنې دوی استاد هم ډېر زړه نه سپر کولی. یعنې الکوان ډېر ځي که زه یوه نجلۍ را ولاړه کړم یا حتماً وارخطا کېږي. نو استاد هم زړه نه پر کوي او نجونې زما سره موږ به هم درنه اچولي وه. ډېر به مو برخه نه به کښې اخیستله. خو بیا مو درس ډېر وایي، لکه څه هم الکوان بېخي ډېر وه. خو زه خپله د پوهنځي په ساته باندې عمومي اول دومره فارغه سولم د خپلې پوهنځي په ساته باندې. یعنې درس مو ویل خو داسې ډېر فعالیت مو بیا په سنف کې نه سوی کولی، ځکه چې الکوان به بېخي ډېر وه او موږ فقط دوه نجونې وو.
اوس راجانې که په دې اړه راته ووایي، په پوهنتون کې دومره سختیانې، دومره مشکلات مو وګالل او بالاخره یو سمرې ته ورسېدلې، کار مو هم په دې برخه کې کړی دی. اوس په اړه راته ووایه چې په دې برخه کې کار کوي که نه، په کور ناست یو دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو وضع شوي دي، دوی دغه محدودیتونو څومره ستا ژوند اغېزمن کړی دی؟
دا چې زما اخري وظیفه د رسنیو په برخه کې چې وه، هغه همدغه د پوهنتون غږ راډیو سره وه. چې به هم کله نظام سکوت شو نو د هغه سره ما استعفا ورکړه، ځکه چې په ټوله راډیو کې یوازې زه وم او طبعا هغه د دولتي ځای و. نو رئیس یې هم تعلیم مقرر شو. بیا نه خوښېدله چې په رسنیو کې یعنې کار وکړم. په ما مخکې د مخکې چې دوی ما ته جواب راکړي، خپله مې استعفا ورکړله. بیا د هغه څخه وروسته مې نور په دې پوهېدلم چې نور سخته د رسنۍ په برخه کې کار کول. اوس هم تاسو کندهار ته راشئ، د کندهار شرایط د نورو ولایتونو په پرتله ډېر زیات سخت دي. که څه هم طالبان دلته ډېر دي، دوی وایي چې دا زموږ یعنې اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز همدلته کېږي، په نامه کابل یې مرکز کړی دي. خو بیا هم تر هر ولایت سختي دلته ډېره ده. نو بیا مې کورنۍ ویل چې د دې سره خو هېڅ لاره نه وړل کېږي. که یوه ورځ هم یعنې خدای نه کرده یعنې زه کوم انجو سره چې زه اوس کار کوم، هغه ډېر کار چې دي هغه د مابس خلکو سره دي. یعنې دوی په مابس کې پرادي موضوع باندې هم ښځه راوستلې کښېنولې. یعنې که یوه ورځ ته هلته مابس ته دي به اوس یا خدای نه کرده یوه پېښه اوس د ټول عمر دپاره دي رنګ بدېږي. نو بیا مې کورنۍ اوس مخالفه شوله چې زه نور د رسنیو سره کار ونه کړم. نو نظام چې سکوت شو ما هم نور راغللم بیا انجوګانو ته. اوس هم د یو انجو سره کار کوم، انټرنیشنل انجو ده. خو خپل مسلک راڅخه پاتې شو. اوس مې تر ټولو غټه هیله همدا ده هر وخت چې د کار د وظیفې یو شي خبره شي، وایم داسې وخت به بیا راغلی چې زه خپل مسلک ته بېرته ولاړ شم، په خپل مسلک کې به کار وکړم. بېخي ډېر مې ارمان دی. اوس هم ډېر مې خوښېږي. هېڅ وخت نه یې پښېمانه شوې چې ما ولې ژورنالیزم وویل. که څه هم ډېر به راته وویل، اوس هم راته وایي ژورنالیزم دې وویل، خبریاله سولې، اخر همداسې خدای در باندې چوپه کړه. نو ورته وایم څه خیر دی، پروا نه کوي، بل وخت به راشي، بیا به کار پکښې وکړم. نو بیا مې د هغه وروسته د رسنیو سره کار نه دی کړی.
اوس راجانې هغه نجونې چې اوس مال په کور ناستې دي او کار نشي کولی، زده کړې نشي کولی او له تعلیمه محرومې دي، هغوی ته دې خبریت څه دي؟
بله، دا ډېر سخت ده. اول زما خپله دوې خویندې نورې د عمل لونې دا کار لونې دي چې دي. یعنې په یولسم سنف کې، په دولسم سنف کې پر کور باندې پاتس ولې او ټولو بل خاطره چې ما ته د کسام ما کشر خور ده یعنی مشتلور خوندیو ما تلره ما خور ده چې اوس د سنتلس کال ده او په عام سنس کې پاتس ولې نو بیا یو مرکه ډیر ورته څنګه سوله اخر موږ خو نیت نو نو پلار می ویل چې مکتبونه هم هغه دی باندې سوله یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته نو هغه نام ذات سوله کسام زوش په کورنۍ کې ډېر مخالف و خو یعنی د درس ته باندې دوه د کابل یې نام ذات کړل ډېر کښته مو زه په یوه چې نور نشم هم په ورته وضعیت کې دي د زشتو څخه پر کور باندې سه نور نو بلان دا ودونه دی بل خلاص سیاسي ورته تر کور باندې نو زه وایم چې وسم یعنی ډېر وخت وکاله تیر سول خو بیا هم امید وایم وساتو چې ان شاء الله یلا بس مکتبونه باندې به تخلاص شي او ذکر به وکړو یعنی زه خپل نه امید سم زنه په یوه چې زه به اكون چې نو ته امید ورکم وضعیت ډېر سخت دی چې څنګه وینم پر کور پاتې دي په تاسو په ژمه سم په پوري یعنی موږ به ستاسو شل کال شاته بیا به ما غوښتي سوادي بیا چې پر څو پوري لسته سواته موږ کې امیر له ستر خلکو افکار ته میږي یعنی هغه به څه مخ ته خلاصې د خپل خاروان بیا مو سره وکړو دوه کال مو وکړل نور به مو کوڅه کیږي څه څه معلوم حالت یې چا ته هیڅ درک نه معلومیږي
مننه اوس راځنه کور دی ودان چې خبرې دی وکړي
زانونا تری قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانو زوی چې زانونا تری قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو نور نورانو نور نورانو خپل وطن تھا اے مسافرو مہاجرو راشی خپل وطن تھا اے مسافرو مہاجرو راشی خپل وطن تھا جک شی چ پورت خپل نشان کرو نور نورانو یا نور نورانو رازی چ جوڑا وان سان کرو نور نورانو ya nore nora no nore nora no nore nora no افغانانو رونو نور د غفلت خوب نه پریږي افغانانو رونو نور د غفلت خوب نه پریږي افغانانو رونو ورځ پاک بل ملک خای نان کرو نور نورا نو یا نور نورا نو رازی چی جوڑا افغانستان کرو نور نورا نو یا نور نورا نو نور نورا جگڑونا نور سن جڑی گی دادا جنگا او جگڑونا نور سن جڑی گی دادا جنگا او جگڑونا نور سن جڑی گی دادا جنگا او جگڑونا نور سن جڑی گی داڑن کورونا دان کرو نور نورا نو یا نور نورا نو رازے چھ جوڑا افغانستان کرو نور نورا نو یا نور نورا نو نور نورا ټول سارا یو جرګ شو دا وطن خلکو راشي ټول سارا یو جرګ شو دا وطن خلکو راشي ټول سارا یو جرګ شو ارمان پورا شې جان کو نور نورا نو یا نور نورا نو رازي چې جوړو افغانستان کرو نور نورا نو یا نور نورا نو زی چې ځانو نترې قربان کرو نور نورا نو یا نور نورا نو رازي چې جوړو افغانستان کرو نور نورا نو یا نور نورا نو نور نورا نو نور نورا نو نور نورا نو
آزادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
خندا یاد وی باران باران وریگی ما کتا یاد وی کتا یاد وی قربان قربانا جانان جانان شے دام دعا دچی ودان شے کابل تما وای چوران شے دے چورانی کی زما زلور سر چوینا دے چورانی کی زما زلور سر چوینا باران وی باران چل بچان باران وری گی دل تشپکا اول چلم رات تاز کا بیا بکسی دستڑی جوندر تکو ماں بیا بکسی دستڑی جوندر تکو ماں وہی باران دکلی میں سدش پیلے آواز را دینا